چې تر 2000 زیات افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره تللي. د وزارت معلومات له مخې چې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په هدف د ځوانانو د لیږلو دغه لړۍ روانه ده، او په راتلونکي کې به هم یو شمیر نور ځوانانو ته د هندوستان، ترکیه، پاکستان او روسیې لخوا د لوړو زده کړو بورسونه ورکول سي. په سویلي افزه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری محصلین شکایت لري چې د بورسونو په ویش کې سخته بې عدالتي کیږي. دوی وایي تحصیلي بورسونه هغه چاته ورکول کیږي چې په لوړه کچه شناخت او یا یې جیبونه د ډالرو ډک وي. په یوه لنډ بحث کې زه صادق رښتینی د خپلو میلمنو د کندهار د پوهنتون ریاست د ویان عبدالبصیر مجددي او دوو نورو ځوانانو، هر یوه احمد خان او عبدالله کاکړ، چې دوه ځله یې بهر ته د بورس لپاره ازموینه ورکړې. ګران اوریدونکو، تاسو او خپل میلمنو ته په ښه راغلاست ویلو. لومړی باید مجددي صاحب څخه پیل کو. ښاغلی عبدالبصیر مجددي، کندهار ته په مجموع کې څومره بورسونه ورکول سوي؟
د تیر جلسه او نه اتیا کال د نیمایي څخه تر جلسه او نیم کال تر نیمایي پورې د دوست هیواد هندوستان لخوا څخه 50 تعلیمی بورسونه راغلی دي، چې دغه جمله څخه 25 تنه د کندهار د جلال اتمه بوالي صاحب د خوا څخه د هند هیواد ته معرفي کېدل، د معرف شاګردان او 25 پاته د وزیر صاحب د معرف له خوا څخه معرفي کېدل. په دغه ازموینه کې د شاګردانو ګډون 200 تنو ته رسیدي، چې دغه جمله څخه 25 تنه د وزیر صاحب د خوا څخه استول شوی دي، او پاته 25 تنه نور چې دغه تعلیمي بورسونه د وزیر صاحب د خوا څخه و، پر هغه باندې کار شروع و. خوشبختانه هغه شاګردان هم د هند هیواد ته تللي دي. همداسې په همدې ډول د دوست هیواد ترکیه، پاکستان او هندوستان د تحصیلي بورسونو لپاره 30 تنه د 12 ټولګي فارغین نوموړو هیوادونو ته معرفي شوي دي، او د ترکیه هیواد د تحصیلي بورس لپاره 30 تنه د 12 ټولګي فارغین د کندهار محترم ښاروال شهید غلام حیدر حمیدی، چې په وخت کې د کندهار ښاروالو د ښاروالۍ د بودیجې څخه د کندهار د معرف د 12 ټولګي فارغین معرف سی او چې هم د ترکیه هیواد ته تللي دي. د جلسه او نیم کال څخه تر اوسه پرې موږ ته نور تاسو تعلیمي بورسونه نه دي راغلي. که چیرې راسي، زه اطمینان درکوم چې دا پروسه به د کندهار د معرف ته خاص څخه ډېره شفافه وي او حق به حقدار ته رسیږي.
مجددي صاحب، دغه به هم وایست چې بهرنیو هیوادونو ته د تحصیلي بورسونو ویش په کوم معیار وي؟ بیا به وروسته عبدالله کاکړ او احمد خان ته راځو.
عموما تحصیلي بورسونو کې یو شرط دا دی چې د دوی هغه نمرات چې دي هغه باید پیسدې تر اتیا پیسد لوړې نمرې باید ټول سمغه دی اخستي. مثلا هدف می دا دی چې د صنف عمومي اول نمره، دوه نمره او درې نمره کول سي چې په دغه امتحان کې ګډون وي، او دغه فستان کې هر یو چې خپل تعلیمي بورسونه وکندار ترکیه و یا افغانستان ته یو خپل هدف لري. مثلا د دې به انګلیسي شیز دی هغه مل چې دوی بورسونه کې دغه په ژبه باید پوهېږي. انګلیسي بین المللي ژبه ده، باید لومړنۍ باید د انګلیسي ژبې زده، او دا د نمرو پیسدې باید تر اتیا تر پنځه اتیا پیسده پورې لوړې.
عبدالله کاکړ، تاسو خپل د ترکیې د بورس لپاره ازموینه ورکړې وه، نتیجه یې څنګه وه او په مجموع کې د پروسې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ما چې کله ازموینه ورکړله، ما خپل کورنی کارونه یا خپل کارونه مندلې کوله شعر کې، نو زه دا پروسه باندې داسې بیا اګانوم چې دې پروسه تر کومه ځای سره رسولې ده، نو بیا مې د ولارې څخه دا معلومات ترلاسه کړي چې هغه په دې پروسه کې دخیلو شریکو، دا څه معلومات ترلاسه کړي چې زما موضوع او زما حساب یې تر وګوري. هغه ما ته ول ته تذکره او دا شان او کسونو شان مې نه راکه، هادي زه به تاسو معلومات ترکم. د څو ورځو بعد د ماته معلومات راکړه چې ته ماته باید 2000 ډالر راکې چې په ډېر اسانۍ به ته کولای شې ترکیه هیواد لپاره موږ د بورس امتحان ورکړی وو. نو ما چې 2000 ډالر ته ته درکوم، نو دا خو یو مفت یو د هغه هیواد یو مرسته ده چې مشترک کول سوې ده، نو بیا ولې په پیسو باندې دا تاسو یعنی دا خو د دې مطلب دی چې تاسو یې خرڅوي، دا چې ماته چانس پیدا شوی دی دا چې زه ورآله تورغلی لومړی خو دا امکانات ډېر کم دي چې په ښار کې یو سړی وپهمېږي یا پوسی چې بورسونه راغلي دي او هغه باید امتحان ورکړي هغه ځای ته ورسي. د په کوم اندازه خلک په دا باندې خبريږي؟ دا چې زه خوشبختانه خبر شوی وم د ترکیه څخه حالت ورلم امتحان ورکي، دا غو ورسه زه ماته داسې خبره وکول سول چې بالکل زنه هلي کړلم او پر خپل امتحان باندې هم شمانه ومه چې ما ورکړی وم.
احمد خان، فکر کوم چې تاسو هم د بورس لپاره آزموینه ورکړی و، تاسو د دې پروسې په اړه څه نظر لري؟
دا پروسه چې ده شفافه نه ده، یعنی هغه کوم څوک چې باید هغه کې ګډون وکړي هغه لیاقت وړ سړی په دې کې نه دی کامیابه سوی، چا چې یو ښه نمرې وړي دي هغه نه دی کامیابه سوی. دا پروسه بالکل مثلا یا د وایستې په زور ده، یا د پیسو په زور ده، یا د ډالر په زور ده. که چیرې مثلا دا څوک وایي چې دا شفافه ده، دا هیڅ نه د منلو وړ ده او نه موږ یې منو. ولی چې موږ هغه کسان چې راغلي مجلس ثابت کړله چې موږ استو چې انګلیسي زده وي، هغه معیاري شان زده وي، هغه خلک نه دي تللي. موږ ولیدل چې موږ سره یو ځای امکان ورکړی و، ناکام موږ پاتې سولو، هغه ولاړه کامیابه سوله. یعنی د هغو انګلیسي نه وزد هغه شان چې دوی ویل چې باید چې زده وي، هغه نه وزده دوې میاشت بعد، درې میاشت بعد بیرته دې هېواد ته راغله. یعنی دغه پروسه چې ده بالکل شفافه نه ده.
مجدي صاحب، احمد خان او عبدالله د بې عدالتي یادونه وکړه، دا منئ چې په دغه پروسه کې بې عدالتي کېږي؟
دا ورور چې کوم د پیسو غوښتنه ځنې سوې وه، رښتیا هم باید مطبوعاتو ته هغه څه په حقیقت وړاندې سي چې د پیسو طلب چا کړی و، ولې کړی و او څوک و. زه به خپله شخصا دا د هندوستان د امتحاناتو پروسه په دې خاطر شفافه بولم چې ټول نمرات او نظارت د کندهار د والي صاحب په لاس کې و. په خپله هغه دا کسان معرفي کړي دي، صرف او صرف یې موږ ته معرفي کړي دي، موږ ورته هغه اداري کارونه ورته ترسره کړي دي او دوی تللي دي. ځینې بې عدالتۍ دي، زه دغه نه کوم چې بې عدالتي به نه وي او دفاع نه کوم، دا په کندهار کې نه دي. فکر کوم دا ستونزه به تاسو هم درکړي او دغه زموږ محترم ورونه به هم درکړي وي چې ستونزه په مرکز کې ده. ځینې هغه ځوانان چې بورسونه ته کامیابه سوي دي د کندهار د خوا څخه، هلته د دوی سره ظلم کېږي، د دوی سره زیاتی کېږي، د دوی په یواز کې نور کسان استول کېږي. زه ښه مثال ویلی شم، د ترکیې د بورسونه ده چې دلته زموږ سره کامیابه دي، په اول امتحان کې دوی کامیابه سوي دي. اما دا پروسه دوه پړاو لري چې په هغه کې یو انټرویو ده چې په خپله هغه هیواد چې دوی ته تعلیمي بورسونه ورکړي دي په هغه سفارت کې دغه انټرویو اخیستل کېږي. دغه په هغه ځای کې ځینې کسان دي، دا ستونزه ریاستي معرف هم درکړې ده. خو دا کسان چې کله ما ورسره لیدلي دي، ریاستي معرف ته راغلي دي، د دوی دا ټوله جریان موږ ته ویلي دي چې موږ په دې جریان کې د افغانستان د پارلمان وکیلان چې هغه په د کندهار استازیتوب په پارلمان کې هغه په جریان کې اچولي دي. نو ستونزه تر هغه مسایلو پورې ده. زموږ په ریاست کې کومه ستونزه یې، زه دوی ته اطمینان ورکوم چې د مطبوعاتو په وړاندې بربند کې که چیرې ستونزه په ریاست د کندهار په ریاست کې معرف کې، هغه دې هم افشا کړي که دوته چا د پیسو طلب کړي، هغه دې هم ورته افشا کړي او حقیقتي ستونزه باید و مطبوعاتو ته وړاندې شي.
عبدالله کاکړ، تاسو څه وایاست چې دلته د کندهار سره د مور میرې چلند خپله د مرکزي حکومت ته خوا څخه کېږي؟
بله، وه په ژبه باندې زه بالکل د مجدي صاحب سره موافق یم چې ستونزه د لویې سره څخه ده. خو چې ستونزه د لویې سره څخه سي، دا خلک مجبور دي چې د هغه خلکو تر لاس لاندې کار وکړي، ځکه چې دا هم په دغه یوه پروسه کې ټوله کار کوي. ستونزه د رشتیان د مرکز څخه ده، یوازې نه چې په دې مورد کې چې د بورسو دلته که موږ ته د کانکور په امتحانو کې وګورو، هم دلته موږ ته سره د مور د میرې چم سوي دي. که موږ ته د کندهار پوهنتون ته وګورو، ټوله تعلیم او تربیه په څانګه کې په پوهنځي کې ټوله محصلین دي. یعنی هیڅوک پیدا نه سو په لوړه کچه چې هغه یا انجینری ته یا هم طب ته کامیاب سوي چې ورڅخه پوښتنه وسي. یعنی زما ډېر دوستان دغه سو چې هغه په ښه نومرو باندې په اعلی نومرو باندې چې نوم یې نه غواړم دلته یادوري کوم، خو هغه بخید دغه سو چې ژړله، یعنی ویل چې زما لیاقت، یعنی زه اول نمره ده نم سیم بس تر دولسم سیم پاتې سوی یم، حالانکه زه تعلیم تر ناکامه سوی وم. کشکې زه تعلیم تربیه ته کامیابه سوی وای، پروای نه کول پر ما باندې ناکامۍ چپاول سوی ده. یعنی هغه دونه لایق شاګردان دا د کانکور په امتحانو کې په بورسو کې خو دغه چې غټ امتیاز دی، یو ډېر خلک علیده دغه دپاره ډېر پیسې مصرفوي چې خارج ته ولاړ شي. دا چې مفت دلته راځي هغه هیوادونه زموږ سره مرسته کوي، حتما دلته خلک دخولیت پکش لري، لاسونه پکش وهي. داس خلک تل دي هندستان هیواد ته. مجددي صاحب یا دوره وکړه چې انګلیسي ژبه یعنی ډیر مهمه ده. زه خپل مالی مم تر سبم دي انګلیسي، خو دغه شاګردان د هند په پوهنځي کې هم و چې د هغه یعنی په 50% انګلیسي نه وېزده بیرته راغلی چې دا هیواد ته چې زما په درس سر نه خلاصېدی دا په کم معیار باندې په کم توګه باندې دا خلک تر هغه ځایه رسېدلي چې که رښتیا معیار که رښتیا هم دا شان په نظر کې نیول سوي.
احمد خان عبدالله کاکړ هم وویلې چې دی ځینې داسې ځوانان پېژني چې بهر ته تللي دي یا مثلا د هندوستان نوم یاد کړي. ما هم په خپل هلته دوه کاله مخکې ولیدل چې ځینې ځوانان چې په تدریسي ژبه چې هغه انګلیسي ونه پوهېدله او ځینې ساینسي مضامین چې په کښته سیمپو کې ویل کېږي هغه یې نه و تعقیب کړي. دوی د انجینرۍ پوهنځۍ ته راغلي و خو ځینې یې بیرته افغانستان ته راتلل او ځینې یې نورو پوهنځیو لکه بی بی ای ته تلل. تاسې هم داسې ځینې ځوانان پېژنئ چې هغه په واسطه تللي بیا د دغسې یوې ستونزې سره مخ شوي؟
دلته ډېری ځوانان ستا زموږ ستاسې په ټولنه کې چې موجود دي داسې چې مثلا هلته تللي وي مخکې ما یادوري وکړه یو کس چې نوم اخیستلی دلته ښه نه دي په غټه ساته تللی و تللی و یوه میاشت دوه میاشتې هلته تېرې کړلې یعنی په واسطه تللی و یوه میاشت دوه میاشتې هلته تېرې کړلې بیرته بیا د هغه ځایه رالی موږ ول ولې رالی ول ما مصارف نه درلوده ما هغه ځای هغه درسونه چې و هغه زموږ پر سویه باندې پورته و موږ نه سو ویلی یعنی دلته بالکل درغلي شروع ده. مشاغلې مجددي سابیاده کړی چې په مرکز کې دا کار کېږي نو چې په مرکز کې کېږو خو تاسو راولاړ سئ تاسو مطبات وایه چې زموږ شاګردان دغسې کامیابه سوي دي موږ کامیابه کړي دي د مرکز یې نه مني نو چې نه مني ووایاست چې د کندهار سره زدت شروع دي د کندهار سره هغه خلک ته زار لري په هر بخش کې چې که مثلا د برق په بخش کې دي موږ یې لرو د تعلیم په بخش کې دي موږ یې لرو د اقتصاد په برخه کې موږ مشکلات لرو په هر بخش کې موږ مشکلات لرو خو دغه یو مهم شی چې دی تعلیم دی دغه تعلیم ته باید ډېره توجه وشي چې زما او ستا تعلیم نه سم ما او تا مسلکي خلک ونه لرو ما او تا سیکو دا برق که جوړېږي که سړک جوړېږي که انجینر که ټکنالوژي پرمخ ځي ټوله د تعلیم د لارې ځي زموږ ځوانان باید چې ډېره سهمیه دې برخې ته ورکړل سي یعنی د سهیل ژوند ته ورکړل سي پښتنو ته باید چې ورکړل سي د پښتنو سره خاص دغه مرکزي دولت چې مجلس صاحب یادونه وکړه زجت لري خو زجت لري خو باید دوی مثلا هر څوک چې په دې کې مثلا په مخ کې وي دغه په راس کې وي باید چې هغه ووایي مطبوعات یې باید چې وړاندې کړي زموږ اواز څوک نه اوري بې له مطبوعات څخه چې زموږ اواز هغو ته ور ورسوي بل څوک او موږ سړی نه لرو چې زموږ اواز واوري.
مجددي صاحب تاسې خپله د ښوونې او روزنې ریاست استازی یاست. ستونزه مو درک کړې ده چې د لوړو زده کړو وزارت یا نور کسان چې په لوړه سطحه دي هغه د کندهار سره د مور او میرې چلند کوي ولې لا پر دغه ستونزې باندې خوله پټېږي؟
اصل چې راسو خپله ستونزه په خپله در کوم ستونزه په کم ځای کې ده که موږ دې ته ځیر شو موږ د کال څخه لومړنی کال سر 1900 کال دی چې موږ د